Brothers.
سلامونه وخت ماجګر 15 بجې شپې د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستۍ خبري کړي کې موزا عبدالحق کاکړ هر کله کوم په پاکستان کې د سېنات د خالی چوکیو د انتخاباتو نتیجې په سېنات کې د مذهبي اقلیتونو د غړو رول د سواد د شخصي سکولونو استادانو تړکه په چنوي وزیرستان کې د لیویز د چک پوسټونو څارنه د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو ستونزې د موبایل سیمونو د تصدیق په اړه د خلکو نظرونه پاکستاني او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او د افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. په فایل کې به شاهین بنیرج خبرونه وړاندې کړي.
ستړم شړم به د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د سېنات لپاره په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې واکمن اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادي غړو د راکول کړي چې رزلې انتظامي د امنیت په نوم د استادانو زورول او ندرول، نو دوی به د احتجاج په توګه شپږ سوه تعلیمي ادارې وتړي. او د روس دفاع وزارت اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم مستورې ډلې نفوذ د مرکزي ایشیا امنیت ته ګواښ پېښول شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سېنات لپاره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې واکمن اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د سېنات د 1200 چوکیو لپاره پرون ټاکنې وشوې. د غیر سرکاري نتیجو له مخه د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن اتحاد 900 ګټلې دي. د اپوزیشن په ګوندونو کې مسلم لیگ، نون دوا، جمعیت علما اسلام، عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند یو یو 900 ترلاسه کړې ده. د جمعیت علما اسلام مولانا طاهر رحمان پر واکمن اتحاد تور پورې کړ چې د رایو تقدس تے سپکاوے کھڑے دے.
جو لوگ ملک میں چار ماہ تک تقریباً
هغه خلک چې شاوخوا څلور میاشتې په هیواد کې د درغلۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې وه او د همدې بیلټ یا د رایو پاڼو د تقدس سرغړونو پر ضد احتجاج کاوه، نن یې هم هغه خلک سپکاوی کوي.
بل بل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مخالف سیاسي ګوندونه د ووټونو په خرڅولو تورن کړي. د ټول پاکستان په کچ په سېنات کې تر ټولو زیاتې چوکۍ واکمن مسلم لیگ نون ډلې ګټلې دي. په بلوچستان کې هم واکمن اتحاد د سېنات لپاره تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. په اتحاد کې شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون درې درې چوکۍ ګټلې دي. رسمي نتیجې ښایي چې جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې یو یو 900 ترلاسه کړي او یو آزاد نومان هم بریالی شوی دی. حکومت په جنوبي وزیرستان کې د محسود قبایلو په سیمه کې اوس په امنیتي پوستو د پوځیانو سره سره د محسود لیوی سرتیري هم ځای په ځای کړي دي. نن د مشالې ډو سره د خبرو په وخت د سیمې خلکو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل ناصر په دغه اړه وویل
یو خو دا نوی لیوی سیوا دې
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل ناصر. په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادیې غړو د خبر کړي چې ضلعي انتظامیې د امنیت په نوم د استادانو جوړول او ندرول، نو دوی به د احتجاج په توګه شپږ سوه تعلیمي ادارې وتړي. تیره ورځ د پرایویټ سکولز منیجمنت اسوسیشن غړیو په منګوره کې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پولیس او امنیتي ځواکونه د امنیت په نوم په شخصي سکولونو کې مداخلت کوي. په دغه اړه د اتحادیې مشر ثواب خان مشال ریډیو ته صداسې وویل
او قلم دو استاد سره ده او قلم تم اته قلم ته تات کړه شه نو په دې علاقه کې اسیم مطلب دارې بربادي ده دهشتګردي ده به یو کوم ترټون لګټ مسله چې کوم ده هغه دهشتګردي نه موږ تر انتظامی نه ده.
د سواد ډیپټی کمشنر محمود الحسن وزیر ویلي چې کچره د کوم استاد سره زیاتی شوې نو په دغه اړه په پلټنې وکي، خو د سکولونو د امنیت پاړه د سکولونو انتظامیه ته سرایت نشور کولې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د روس دفاع وزارت اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې نفوذ د مرکزي اشیا امنیت ته ګواښ پېښولې شي. د روس دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوب د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی. د ده په وینا دا ځکه چې له افغانستان سره زیاتې شریکې پولې لري. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال غواړي چې د ناکرارۍ لمن په منځنۍ اشیا کې د ماسکو د اتحادي هیوادونو جنوبي سیمو ته خپره کړي. ملګری ملتونه وایي د عراق په تکریت کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو په ملتیا د دې لپاره عملیات پیل کړي دي چې له داعش څخه تکریت بیرته ونیسي. ملګری ملتونه وایي ډېر ولسي وګړي هڅه کوي چې له دې جګړې وتښتي خو په امنیتي پوستو کې راګیر دي. د دې جګړې نن شپږمه ورځ ده. په دې کې شاوخوا 1,500 عراقي ځواکونه او شیعه ملیشې برخه اخلي. تکریت د پخوانی ولسمشر صدام حسین پلارنۍ ټاټوبی دی په کوم کې چې داعش ډلې د ځان قوي کولو لپاره 8 میاشتې تیرې کړې دي. ملګري ملتونه وایي سنی خلک په دې ویره کې دي چې شیعه ملیشې به له دوی څخه د هغې ټول وژنې بدل واخلي کوم چې داعش ډلې تیر کال په دې سیمه کې کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د ایران په هغه ګامونو نظر ساتي کوم چې د په وینا په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران هڅه کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یو تړون ته ورسیږي. جان کیری دا څرګندونې په سویټزرلینډ کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته د پنجشنبې په ورځ په ریاض کې کړې دي. او نن د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هندوان خپل مذهبي رسم هولي نمانځي. په دې مذهبي رسم کې هندوان په یو بل رنګونه شیندي او په دې توګه د دې ورځې خوشحاله نمانځي. نن مشال لري سره د خبرو په وخت د کراچۍ د یو مندر مشر پونم چند وویل چې په یو بل د رنګونو شیندل دوی د یو بل سره د مینې محبت لپاره کوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د جمعې په ورځ د پېښور رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپۍ مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ غستل کیږي او په 2.45 روپۍ خرڅیږي. د غرنګ یو پوند په 1.45 روپۍ او 1.55 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ او 1.12 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 19.15 روپۍ او په 19.13 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 19.01 روپۍ او 19.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستی کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې وریز او د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 9 او کمه -4 درجې. پېښور او بنو کې به 14 او 6 درجې سینټي ګریډ پوري وي.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته ریاض مسخیل درکړی. د مشال ریډیو د نن وزیر نه سات خبرونه کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو خو ځینې مهم ریپورتونه یې دادي. په پاکستان کې د سینټ په خالي چوکۍ یو څو انتخابي نتیجې اعلان شوې خو په خیبر پښتونخوا کې زب اختلاف په واکمن ګوند تحریک انصاف ته دندې تور لګولې.
هغه خلک چې شاوخوا 4 میاشتې په هیواد کې د درغلۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې وه او د همدې بیلټ یا د رایو پاڼو د تقدس سرغړونو پر ضد احتجاج کاوه، نن یې هماغه خلک سپکاوی کوي.
په جنوبي وزیرستان کې پر چک پوسټونو به له فوج سره اوس مسعود لیوي ځواک هم کومک کوي. ځای خلک دې ګام ته څنګه ګوري؟ په سوات کې د 6 سکولونو استادانو تور لګولې چې انتظامیه د امنیت په نوم دوی تنګوي.
دهشتګردي چې ده د دې مقابله سي په قلم باندې کیږي او قلم د استاد سره ده او قلم ته ماته قلم ته تات کړی شي نو په دې علاقه کې اوسې مطلب دارې بربادي ده. په یو کې موږ ټول لګړه مسله چې کومه ده هغه دهشتګردي نه ده، موږ د انتظامی نه ده.
او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه یو شمېر نور ریپورتونه هم درته لرو. خو پایل به وکړو له سینټ انتخاباتو. د پاکستان سینټ تیر ورځ انتخاباتو نارسمي نتیجې ښیي چې مسلم لیگ نن تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړی دی. تر دې وروسته زیاتې چوکۍ پیپلز ګوند ګټلې دي او په دې ډول یې په سینټ کې خپل اکثریت پر ځای ساتلی دی. د سینټ انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د زیارت پروس د سینټ په اتسلوي چوکو باندې په خامی او صوبایي اسمبلو کې اوټونه وشو چې پکې د غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون اتلس، پاکستان پیپلز پارټي اته، پاکستان تحریک انصاف شپږ، متحده قومي مومنټ سلور، پښتونخوا ملي عوامي پارټي درې، نېشنل پارټي درې، جمعیت علما اسلام فی ډلې دوه، جماعتي اسلامي یو، عوامي نېشنل پارټي یو، بلوچستان نېشنل پارټي منګل یو او رنگ یو آزاد امیدوار اوٹنا و گٹل. یاد دیوی چی دا سینٹ لپارا پا ٹول دو پنزو چوکو باندی اوٹنا کی دلو خود اوٹنا پا اشپا نا وقت دا پاکستان دا صدر ممنون حسین لخوا دا فاٹا دا انتخاباتو پا حوالا نوے آرڈیننس راغے چی پکی ویلے شوی وو چی اوز با دا سلورو اوٹنا پا زید دا فاٹا نا دا قامی اسمبلی غڑی یو اوٹ ورکوی پا کم چی دا فاٹا زینی دا قامی اسمبلی غڑو احتجاج وکڑو او معاملے دا اسلام آباد عدالت تا یوڑا دا کمی روسی چی الیکشن کمیشن دا فاٹا د اوټونو عمل وزنډولو او وی ویل چې د دې اعلان به رستو کولی شي. د دې هم یاد وی چې د فاټه د کورمه ایجنسی په هلکا ان اته دیرش باندې هم په کال 2014 سم کې عام اوټونه نه دي شوي او دارنګ د قامی اسمبلی هغه چوکۍ هم خالی پرته ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خوم د پاکستان په سینټ کې د انتخاباتو د مجموعي صورتحال په اړه واورېدل. د انتخابات پر مهال په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نه یوازې ګوندونو پر یو بل تورونه پورې کړي، بلکې د رای اچونو بهیر هم ځنډول سوی و. نه سهار وختي د نارسمي نتیجو له اعلان سره د تحریک انصاف په مشرۍ تیره اتحادي ګوندونو تر ټولو زیاتې چوکۍ وګټلې. غلام غوث له پېښوره نور معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لګکیو یوازنی د سینټ سیټ کې د پاکستان تحریک انصاف جان کینت ویلیامز په ویا وټونو د اقلیتونو سیټ وګټلو او د خزو لپاره مخصوص یو سیټ د پاکستان تحریک انصاف سمینا عابد په شپک شپېته وټونو ترلاسه کولو او د خزو دویم مخصوص نشست د عوامي نېشنل ګوند ستاره ایاس په دیرشو وټونو ترلاسه کولو وګټلو. د ټیکنوکریټو په دوه نشستونو کې یو د پاکستان تحریک انصاف نومن وزیر او بل د پاکستان مسلم لیگ نون جاوید اباسی وګټلو. په و جنرال سیټونو کې دوه پاکستان تحریک انصاف وګټل او د تحریک انصاف محسن عزیز او شبلی پراز د سینټ په عامه څوکو بریا ترلاسه کړه. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د عوامي جمهوري اتحاد لیاقت ترکی، د مسلم لیگ نون لیفټیننټ جنرال ریټایرډ صلاح الدین، د جمعیت علما اسلام مولانا عطا الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند خانزاده خان هم د سینټ په جنرال سیټونو کامیابی ترلاسه کړه. په مجموعي ډول په خیبر پختونخوا کې و سیټونه واکمن اتحادی ګوندونو پاکستان تحریک انصاف، عوامي جمهوري اتحاد او جماعت اسلامي او 15 سیټونه مخالف اتحادی ګوندونو وګټل. د انتخاباتو د نتیجو روستو هم واکمن ګوندونو او مخالف ګوندونو په یو بل د ټګۍ تورونو ته دوام ورکړو او د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بیګا د نیمې شپې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل کومو خلکو چې د پیسو په زور زمونږ د اغیستلو هڅه کوله هغه ناکامه شوه او څرنګه چې نن د هغه خلکو مخونه تور شو نو په روان وختونو کې به هم دا رنگ دغه خلک زغلو. ما په خپل سیاسي ژوند کې په اول ځل خپل دا ولیدل چې سیاسي ګوندونو د اسمبلی د غړو اغیستل خرڅول کول. د جمعیت علما اسلام نوی ټاکل شوی سینیټر مولانا عطا الرحمن په حکمران اتحاد د ووټ د تقدس د پامال کولو تورونه ولګول او وی ویل چې حکمران اتحاد ووټونه بهر ته راوستلې دي او یو ډول ټګي کړی ده.
هغه خلک چې شاوخوا څلور میاشتې په هیواد کې د درغلۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې وه او د همدې بیلټ یا د رایو پاڼو د تقدس سرغړونو پر ضد احتجاج کاوه، نن یې هماغه خلک سپکاوی کوي.
خیبر پښتونخوا کې د سینټ د 12 څوکو لپاره د سینټ د وټونو اچولو بهیر تیر ماسخوتن 9 بجې سرته ورسېدو او د شپې 3 بجې د وټونو د شمیرنې عمل سرته ورسېدو.
دا غلام غوث د خیبر پښتونخوا د سینټ انتخاباتو حال راکوي. په بلوچستان کې د سینټ په انتخاباتو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي او مسلم لیگ نن درې درې چوکۍ ګټلې دي. د نتیجو له نارسمي اعلان سره سم جمعیت علما اسلام فضل رحمان او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلو یوه یوه چوکۍ ګټلې او یو آزاد امیدوار هم د سینټ چوکۍ ترلاسه کړې ده. په هغې صوبې کې د سینټ انتخابات تېره ورځ بېله څه ځنډه ترسره شول. تفصیل خدای نور ناصر له کوټې راکوي.
د سینیټ په دې انتخاباتو کې په تر ټولو کمو غړیو تر ټولو زیات سینیټران د نیشنل ګوند کامیاب سوي چې د اسمبلی په یولسو غړیو یې درې سینیټران او پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا پر څوارلسو غړیو درې سینیټران کامیاب کړي. خو واکمن ګوند پاکستان مسلم لیګ نون چې په بلوچستان اسمبلی کې یې تر ټولو زیات غړي درلودل، د پاکستان په سینیټ کې یې د بلوچستان لخوا یوازې درې څوکۍ پر خپل نامه کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او نوي ټاکل سوي سینیټر عثمان خان کاکړ تر انتخابات وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان په سینټ کې به هڅه کوي چې د خپل اولس بنیادی ستونزې هوارې کړي.
امه خدای توفیق عطا فرمایي کم صحیح
مشتدی خدای اوس دا توفیق راکړي چې موږ په صحیح معنا د خپل اولس بنیادی ستونزې هوارې او پر خپل وسایلو د خپل خلکو اختیار د قانونو د برابرۍ لپاره کار وکړو. د دې سره په سیاست کې د تل لپاره د فوج او استخباراتو لاسوهنه بند کړو او په خارجه او داخله پالیسیو کې د پښتنو بلوڅو سیمګیانو د شراکت او مشورت لپاره کار وکړو او له دې وطن د ترهګرۍ د ختمېدو لپاره د هر ماشوم لپاره تعلیم، علاج، د هر رنځور لپاره او د هر وګړي لپاره د امن راوستلو ته لار هوار کړو.
هر بندې کې
له دې سره چې د سینټ په دې انتخاباتو کې د یوسف بادینی په نامه یو تن په آزاد احسیت باندې سینیټر وټاکل شو او د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون یو کاندید سردار یعقوب ناصر د زیاتو غړیو درلودلو باوجود پاتې شو. د نیشنل ګوند مرکزی غړی او سینیټر میر حاصل بزینجو هم دې ته په اشاره سره وویل د مخکې په پرتله په بلوچستان کې د پیسو له لارې د رایې اخیستلو په شر کې اوس بیخي زیات کمی راغلی.
هم کته کې پهلے 65 کا 65
موږ دا وایو چې مخکې د 15 پیسه غړیو ټول اسمبلی خرڅېدل، هغه شر اوس کتر راغلی او کم سوي. پر رسنیو کې خدا سي شور او غوغا و لکه چې په و جنرال څوکیو کې به و واړه آزاد کاندیدان غټي او ټول اسمبلی خرڅېږي.
پورا هاوس بکرا ہے.
یوسف بادینای چې ګومان کېږي د سینټ لپاره یې ټول رایې په کروڑونو کلدارو اخیسته، تر انتخاباتو وروسته چې می کله ورڅخه وپښتل چې آیا په پیسو رایې واخیستل سوي او کیا، نو بادینی یہ داس یہ جواب راکڑ.
آج سننے میں تو ہے لیکن یہ تو ہم تو پہلے بھی ہم
داسی مو اوری دلی دی چھے دا پیسو لاری رائے واخستل سوی، لیکن مشخ مخ کی ہم ویل چھے کتا سو پر شکارا پلاس پورتکولو رائے شمیر نکوی، نو زما غریب دا یو پا جائی دوار لاسو نا پورتکلی. زکا چھے تاسو دا بلوچستان پا قبائلی روایاتو خبر یاست چھے تم رحم زمر دا اسمبلی غری ری اگا طول قبائلی روایاتو سرسم مخ کی لالا یو بل سروینی او سر سر خلاص کلی.
انڈرسٹینڈ ہو جاتے ہیں.
په بلوچستان اسمبلی کې د سینټ تر دې انتخاباتو وروسته که څه هم د نورو ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو له رسنیو سره خبرې وکړې او د رسنوالو پوښتنې یې ځواب کړې، خو د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي صدر نواب ثناء الله زیری چې پر غړیو یې د رایو د خرڅولو تور پورې کېږي پرته له رسنوالو سره د خبرو له اسمبلی څخه ولاړ. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان د سینټ انتخابات په موضوع کې پاتې کېږي. که څنګه د پاکستان د صوبایي اسمبلی ترڅنګ په قومي اسمبلی کې د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړي چوکۍ سته، خو په سینټ کې دا اضافه په 2012 کال کې وشوه او هرې صوبې ته د اقلیتونو استازیتوب لپاره یوه یوه چوکۍ ورکړه شوه. پوښتنه دا ده چې آیا په سینټ کې د مذهبي لږکیو هم دغه استازیتوب بس دی او آیا اقلیتونه په قانون جوړونه کې خپل غږ پورته کولای شي او کنه؟ بوریوار کاکړ د دواړو پوښتنو ځواب راکوي.
د پاکستان سینټ د ملک هغه یوازینی ملکی اداره ګڼل کیږي چیرې چې د ټول صوبو استازي برابر شمیر لري، خو د مذهبي اقلیتونو استازي په سینټ کې د خپل شمیر پاړه ګیلي کوي. دوی وایي که څه هم په دې وروستیو کې د خرابو حالاتو له کبله د اقلیتونو یو شمیر خلک پر مهاجرت مجبور شوي او له ملک وتلي دي، خو بل پلو په آبادۍ کې خورا زیاتوالی راغلی دی، د کوم لپاره چې د دوی په وینا په سینټ کې څلور چوکۍ کافي نه دي. د اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی هارون سربدیال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې وګوري چې د هندوان دي یا سکان دي، د هغه د ژوند مسلې مسایل دي، هغه د واده دی او که طلاق دی او که وراثت دی او که د ایډاپ کولو دی، هغه زموږ د خوښې مطابق نشته دی. بل دا دی موږ هم د قومي اسمبلی یا د صوبایي اسمبلی یا د چې کوم سینټ چې کوم کارکردګي موږ خپل د سینیټر پارلیمنټیرین کتلی دی، هغه چې دی انتهایی شرمناک کارکردګي ده.
له پخوانی سینیټر ثناء الله بلوڅ څخه مې وپوښتل چې په سینټ کې د مذهبي اقلیتي استازو ژغ تر کومه حده اورېدل کیږي. ثناء الله بلوڅ وویل یو خو د پاکستان سینټ داسې یو با اثره اداره نه ده لکه د نورو ملکونو، او بل خبره ده چې په دې سینټ کې د مذهبي اقلیتونو استازي یوازې د نمونې په توګه موجود دي. ثناء الله بلوڅ زیاته کړه
زه خپل پرسنل ایکسپیرینس تاسو ووم چې ټول انټيليجنس ایجنسیز ډایریکټر ډیپټی ډایریکټر اسسټنټ ډایریکټر په ګیلری کې راتله بیا کنټین کې کښینا بیا یو یو سړی ته یې په انټرویو کول چې څنګه تاسو اکټیویټیز را دي د څه کوي چیرې دي د څومره معلومات یې حاصل کړي دي کومه ځای حاصل کړي دي یو شکوک شبات یې موږ باندې دوی کول مطلب څلور پنځه کاله چې ما اسلام آباد کې د سینیټر پیر کې چوبیس گھنٹہ سے اندر خوف ہو رہا ہے یو یو ایتھنک منافی طرف جدا سے آل کئی ریلیجیس منافی پوزیشن یا اسٹیٹس کا خپل اندازہ لگا والے تھے
د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وای د پاکستان په سینټ کې نه یوازې د مذهبي اقلیتونو استاد کم دی بلکې د هغوی د ټاکلو طریقه هم سمنه ده زهرا یوسف وویل
نمبرز کے حساب سے تو بالکل مناسب نہیں ہے اور ہونا چاہیے
دشمیر لپلوا خوبی ہی کم دی او نور پکار دی بلا خبر ادا د چې د مذهبی اقلیتونو خلق وای چې د دوی استازي پدا سے تو گټا کل کی چې وی بیا د خپل ټولن نمائندگی نشی کولی د مذهبی اقلیتونو غړي شکایت کوي چې په سینټ کې د دوی استازي د دوی ستونزو ته دومره پاملرنه نه کوي لکه څومره چې د خپل ګوندونو د تګلارو لپاره کار کوي
د عوامي نېشنل ګوند مهم مخکښ افراسیاب خټک نه یوازې سنیټر دی بلکې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشر هم پاتې شوی دی دی وای په سنیټ کې د مذهبي اقلیتونو لپاره د څلور مخصوصي چوکۍ کمی دي خو هر ګوند په سنیټ کې پر خپل زیاتره چوکۍ هم د مذهبي اقلیت غړي راوستلای شي سنیټر افراسیاب خټک وویل
سیاسی پارٹی اسے ہم مذہبی اقلیتوں کا مثلاً غریب تو پر کئی علاقے بن بندش کو نشتا کون سی سیاسی پارٹی چی فرق ہے یو لسن اندگانوں کے لس ٹکٹ نور کی غریب تو پر کی اقلیتوں کا دا کوئی سمبولک نمائندگی دے دے پا رہا چی دس نوی چیز کوٹ اگلی ہیر نکریشی کا دے دے پا رہا ہے
افراسیاب خټک وویل یوازې پیپلز ګوند له سین صوبې څخه پر عامو چوکیو له مذهبي لږکیو څخه خلک ټاکلي دي او نور ګوندونو تر اوسه د ځینو وجوهاتو او مجبوریو له کبله دا سینې دي کړي نموړي زیاته کړه
نه نور په کار دی چې مذهبي اقلیتونه پاکستان کې ډېر مشکل په حال کې دي پاکستان کې ډېر برداشت ډېر کم شوی دی انتها پسندي زیاته شوې ده نو دې کې زور د مذهبي اقلیتونه وباسي نو لهذا د هغې مسؤلو ته زیاته توجه پکار ده
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې میشت د مذهبي لږکیو وګړي نه یوازې په عام ژوند کې له ستونزو سر ټکوي بلکې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په داسې پیښو کې په نښه سوي دي چې د مهمو مشرانو په ګډون یې په سلګونه غړي وژل سوي او ژوبل سوي دي
پوروال کاکړو او سمزو سوات په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پی ایس ایم ای دڑکا ور کړی دا چې چرته ضلع انتظامیه او پولیسو د سکولونو استادانو او مشرانو پر ضد د امنیت پر نوم کاروایانی ونه درولې نو دوی به د احتجاج په توګه 600 شخصي تعلیمي ادارې وتړي د اتحادیې مشرانو د خبره نن په پرس کلب کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړه چې هلته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې را لښلې دی
د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادي یو شمېر مشرانو پریس کلب کې خبريالانو ته وویل چې حکومت د امنیتي ګامونو پورته کولو په اړه کې د سیمه په سلګونو تعلیمي ادارو کې لاسوهنه شروع کړې ده او په تیره تیره اوس پولیس د سکولونو استادان او پرنسپلانو ته حد کړی اچوي د دغه اتحادي مشر ثواب خان په دغه موقع وویل
دهشتګردي شته د دې مقابله سی په قلم باندې کیږي او قلم د استاد سره ده او قلم ته ماته قلم ته تات کړی شي نو په دې دقیق او اسم مطلب دارې بربادي ده دهشتګردي ده
د پی ایس ایم ای یو بل مشر ظفر شرمانی چې د سکول یو پرنسپل هم دی وای چې دوی ته د امنیت لپاره یو شمیر کارونه حکومت حواله کړی دي چې پرې د یو سکول 1 لک روپۍ پورې خرچه راځي او دغه ګامونه ټول په مکمله توګه د یو سکول لپاره ممکنه نه دي
حکومت ته سبق دا درخواست دی چې کوم دی لا بوج ډیر زیات دی او د دې بوج اثر چې کوم دی هغه به په اداره باندې پروزي او د ادارې اثر چې کوم دی په ماشوم باندې به پروزي دا سبق چې کوم دی هغه متاثر کیږي
د سوات هغه سکول استاد او مشر چې ورته د امنیتي ګامونو نه پورته کولو په ضد پولیسو هتکړی اچول وي او عدالت ته وړاندې کړی و وایي چې دا عمل به د سیمې په زده کړو ډیر اثر پرې باسي
زه چې کوم ځکه سبق په مباغي کې 60 ماشومانان فری سبق وایي باغي کې 3-4 ماشومانان چې د مصفای فاونډیشن د طرفه سپانسر شوی دي او نور تمام فیس داغه بچو زما په سر دی
پتا اړه مو چې کله د سوات ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر محمود الحسن وزیر څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
په دې کې کچار داسې څه انډیویجوال کیس شوی وي چې تاسو سره چا مسبیهیو کړی وي پولیس کړی وي انتظامیا کړی وي هغې ته د روپ به مونږ کوو او کیس کې به مونږ خپله انکوایري وکړو خو مونږ دا نه شو کولی
شخصي تعلیمی ادارو اتحادیه تر مخه دا وخت په سیمه کې سلپاس شپږ سوه تعلیمی ادارې دي چې پکې سلور لکه ماشومان زده کړې کوي او پکې ډېر زره نه سیوا خودونکو ته روزګار میلاو شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو نه د سوات نه د نیاز احمد خان رپورټ اوریدئ. اوس یو بل رپورټ ته ځو او هغه د تاریخ اورګزی دی. په کورم ایجنسی کې د زراعت محکمې چارواکي وایي د برمې کورمې پردونی وی کړه لال ممزکویه د غزانو مانو د بادامونو باغونه لګولي. په ګل لګول شو باغونه 15 اکړه ځکه د غزانو اته د بادامونو نور ټول د مانو دي. دمځنی اورګزی کورمې زواران حکومت وایي حکومت دې دغه شان باغونه دلته هم ولګوي. د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
په کورمه ایجنسی کې د زراعت محکمې چارواکي وایي د بره کورمې پر دوه نوي اکړه للمزمو کوې د غوزانو ماڼو او د بادامو باغونه لګولې دي. چارواکو په خبره دا پروژه د دې کال پیل شوې ده چې پکې لا هم کار روان دی. د سیمې د زراعت محکمې مشر فیضلی مشال لوډیو ته وایي باغونه په لګولو 95% کار مکمل شوی دی او زیاتوي چې باقي نور کار به په 100 ورځو کې پای ته ورسیږي. د وویل په لګول شوي باغونو کې 45 اکړه ځمکه د غوزانو، اته د بادامو او نور ټوله د ماڼو ده. د زیات اکړه په شلو فوټو باندې د یو سلسو شمیر په حساب په هر ځای کې ونې بوټي لګولې دي چې ور باندې په لکو روپۍ لګښت راغلی دی. دا همویل د باغونو اوس ابتدایي مرحله ده او دا به فصل دوه درې کالو پس ورکوي. بلخوا د جمیل په نامه د کوچي سیمې یو زمیندار مشال لوډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې دغه شان باغونه د پکوزي او منځني کورما کې هم ولګوي. د سیمې د زراعت محکمې مشر فیضلی وایي په منځني کورما کې زمیندارانو ته د کر کروندې لپاره تخمونه، کودالې او لاسګاړي ورکړي دي او زیاتوي چې دوی سره به د غشان امداد به پر روان وخت کې هم ساتلی شي. تاریخ اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د هولی په اړه یو رپورټ لرو. د نړۍ په تیر بیا د هند په څیر په پاکستان کې هم د پرون راسي هندوان خپلې ځانګړی رسم هولی لمانځي. په کراچۍ کې د مشال خبریال ظفر کریمی د هولی په اړه د ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او بیا دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمیر برخو کې هندوان نن خپل مذهبي رسم هولی نمانځي. په دې ورځ هندوان هلکان، پیغلې او د دې مذهب نور منونکي پر یو بل رنګونه شیندي او په دې توګه د دې ورځې خوشاله نمانځي. په کراچۍ کې د مشهور مندر شری سوامی ناراین مہاراج پونم چند وای په یو بل د رنګونو شیندل دوی د یو بل سره د مینې او محبت د څرګندونې لپاره کوي. دا رسم موږ د 1311 میلادي کال راهسې نمانځو. د هغه وخت د یو بچا په اړه یوه کیسه مشهوره ده. له همدې زمانې راهسې دا رسم شروع شوی او تر اوسه یې زمنګ د مذهب منونکي نمانځي. په دې ورځ د خار استوګن هندوان خپلو عبادت ځایونو یا مندرونو ته ځي، خپل ځانګړي عبادتونه کوي او د هولي په نامه د بل شوي اور غاړو ته طوافونه کوي. د دې اور په ایرو کې د سکو د موندلو هڅې کوي او ځینې ځانګړي خواړه پخوي. د نوتل پرکاش په نامه یوه زنانه چې د خپل خاوند او بچو سره د کراچۍ ناراین مندر ته راغلې، مشال ریڈیو ته د هولی د رسم په اړه وویل. دا په بنیادی توګه د رنگونو رسم دی او په دې کې موږ پر یو بل رنگونه ځکه شیندو چې یو خدا زمنګ د مذهب د یو رسم استازیتوب کوي. د رنگونو پر یو بل شیندل یو بل ته د محبت او درناوي علامت دی. د هولی د نمانځنې په مناسبت دغې مندر ته راغلی یو ځوان وایي په دې ورځ دوی د خپلو ټولو خپلوانو سره میلاویږي، یو بل ته تحفې ورکوي او مرور سره پخلا کیږي. لکه څنګه چې په هر مذهب کې د خوشحالۍ د نمانځنې لپاره په کال کې یوه یا دوه ورځې وي، دغه شان هولی زموږ رسم دی او دا هر کال د مارچ په میاشت کې نمانځل کیږي. د هولی په مناسبت د کراچۍ د هندوانو په ګڼ مېشتو سیمو کې د څو ورځو راهسې ځانګړي بازارونه لګېدلي وو. همداراز د حکومت لخوا د کراچۍ ترڅنګ د سیند صوبې په ټولو برخو کې د موجودو مندرونو د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته شوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا خالی دا ورځې 19 پروگرامونه
دا باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
دا نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
دا مشال پونم
په اته منټه دا پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
مشال ریڈیو اور یہ اوسم پنجنی میں بجے سوی تھی شاہین بنے رہے بد خبر نو لنڈی سڑان دکھڑی
ستوری مشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان سینټ لپاره په خیبر پختونخوا بلوچستان کې واکمن اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سینټ د 200 چوکیو لپاره پرون ټاکنې وشوې. د غیر سرکاري نتیجو لمخې تحریک انصاف په مشرۍ واکمن اتحاد 200 ګټلې دي. په بلوچستان کې هم واکمن اتحاد د سینټ لپاره تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. په اتحاد کې شامل پختونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون درې درې چوکۍ ګټلې دي. حکومت جنوبی وزیرستان کے دا محسود قبائل و پسیمہ کی اس پامنیتی پختو دا پوجان و سرسرا دا محسود لیوی سرتیری ہم زی پزے کردی نن دا مشالی رو سر دا خبر پا وقت دا سیمی خلکو دا دے پریکڑے حرکلے کردے پا سوات کی دا شخصی تعلیمی دارو دا اتحادی غرو دڑا خبر کردے کہ چر زلی انتظامی دا امنیت پا نم دا استادان زورول اون دروی نو دی با دا احتجاج پا توگا شپک سوا تعلیمی داری و تھڑی دا سوات ڈپٹی کمشنر محمود الحسن وزیر ویلی چی کچری دا کمستاز تر زیادی شیوی وی نو پا دا غالا با پلٹنے وکی دا روس ته دفاع وزارت اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې نفوذ د مرکزي ایشیا امنیت ته ګواښ پېښول شي. ملګري ملتونه وایي د عراق په تکرید کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتېدلي دي. ملګري ملتونه وایي سنی خلک په دې ویره کې دي چې شیعه ملیشې به له دوی څخه د هغې ټول وژنې بدل واخلي کومه چې داعش ډلې په دغه سیمه کې کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د ایران په هغو ګامونو نظر ساتي کوم چې د په وینا په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ سبب ګرځي. او نن د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هندوان خپل مذهبي رسم هولي نمانځي. په دې مذهبي رسم کې هندوان په یو بل رنګونه شیندي او په دې توګه د دې ورځې خوشحالي نمانځي.
شاهین بنری د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. او سم سراج سحر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنګروس پانه خپل ادارې کې وایي چې سپریم کورټ د اټارنی جنرال هغه شډول مسترد کړی دی چې پکې د بلدیتی اټونو په حق لا ویلې شوی وو چې د کنټونمنت بورډ پنجاب، سند او خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنې به په درې مرحلو کې تر د 28 جنوري کال 2018 پورې سرته رسولې شي. ولې د عدالت وینا و چې د حلقه بندو، انتخابي فهرستونو جوړولو، نوي ووټرانو شاملولو او د بیلټ پیپرو د چاپ کولو ټول کار دی جولای پورې سرته ورسولې شي او هم روان کال ستمبر کې بلدیاتی اٹھنا وکڑے شی. ادارے دا عدالت پہ حوالے لکھی چی اس ورتا ددی خبر پتہ لگے دلی چی دا ہچا سر دولس فکر نشتا اور دا پرویز مشرف دا حکومت روس تو آصف زرداری حکومت 15 کال تیر کلا او تقریبا 2 کال دا موجودہ حکومت وشو خو پچل ول دا بلدیاتی ٹاکنو نہ کولو کوشش کوي کوم چی دولت سرا زیات دے. ادریا اخری کلی کی چی بلدیاتی نظام کی دولت مسئلے پا آسان او زر حل کیگی او دا د صوبائی او قومی اسمبلی دا پارا د نرسری کار ور کوي. نبی اولی حکومت دا زن نکار اخلی پکار د چی حکومت دا عدالت پا احکامات او عمل درآمد وکړي او زر تر زر د بلدیاتی اٹونو انتظام وکړي شي. بل پلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې د کراچي په حالاتو لیکلي او وایي چې لډیر مدیر هسي په کراچي کې حالات ډیر کړکی چندي. یو طرف ته لا خلکو کلنګونه غستل کیږي نو بل طرف ته هدفي وژنې او حمله روانې دي چې لکبل یو خوا د پاکستان میشت ته زیان رسی نو بل پلو یې اولس له سختو اندېښنو سره مخ کړي دي. ادارې وړاندې لیکي د دې باوجود چې حکومت د ترهګری پر ضد قومي تګلاره جوړه کړې ده او په هغې عمل درآمد هم شروع شوی دی خو بیا هم په کراچي کې حالات نه سمیږي په کومه چې اندېښنې پیدا کیږي چې اخیر د دې په شاد چا لاسته. د ادارې په وینا کې چې حکومت د کراچي حالاتو سمولو کې سنجیده وي نور له بدغلتا د ترهګرو پټنځایونه د کل اعظم تنظیمونو نتورک او دغه شند د نور شرخو خاتمه کول وي او د دې سره سره د هغې سیاسي ګوندونو پر ضد هم کاروایی وکړي چې د شرخو او یا ټارګټ کلرانو ملاتړ کوي نو دا شند به کراچي کې یو وار بیا امن پزای شي.
او د نړۍ مطبوعات
نیوزویک مجله لیکي امریکا په افغانستان کې د جنگي ماموریت ختمې دو رسمي اعلان کړی، خو لا هم په هغه هیواد کې د وسلوالو پر ضد د امریکایانو کاروایني روانې دي. د فرانس خبري اژانس ای اف پی وایي پاکستان د ورکه کړل سو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ د امریکا له سفر منع کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکی له منور شاورو.
په افغانستان کې د تیر کال د ختمېدو سره د امریکا او ناتو جنگي ماموریت سر ته رسیدلی دی او دا مهال دغه هیواد کې خواوشا لزره امریکایي ځواکونه موجود دي چې زیاتره یې افغان ځواکونو ته لارښوونه او تربیت ورکوي. نیوزویک مجله لیکي د تیر دسمبر د میاشتې په 28مه نیټه د امریکا حکومت ویلي وو چې افغانستان کې جګړه په رسمي توګه سرته ورسېده، خو د مجلې په وینا دغه شخړه لا هم دوام لري ځکه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه او ډرون اوس هم د وسلوالو طالبانو لټون کوي. په لندن کې میش د تحقیقاتي صحافت یو اداره د روان کال د اغاز نه افغانستان کې د امریکایي هوایي بریدونو معلومات جمع کوي او وای چې په روان کال کې په دغه هواد کې د 15 امریکایي حملو تصدیق شوه چې پکې د 15 ډیر شونه تر سلور سلويختو پورې کسان وجل شوې دي. مجله لیکي چې د افغانستان ترڅنګ په پاکستان کې هم د ډرون په ذریعہ د امریکا جنگ جاری دی. پاکستان کې د تیر کال د مئی د میاشتې نه پس د روان کال په فروری کې اولنې ډرون برید وشو، ځکه چې د پاکستان حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو سلسله شروع کړې وه او د لړکی د امریکا نه د دغه ډرون بریدونو ودرولو غوښتنه کړې وه. خو د دې ورستي برید نه پس پاکستان کې ډرون بریدونه سیوا شو چې پکې د 15 ډرون بریدونو تصدیق شو او پکې د پګشتونه تر و د شپ پورې کسان وجل شوې دي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای اف پی خپل یو لیکنه کې وای چې پاکستان د لادرک بلوچانو د لټون لپاره د جوړ شوې تنظیم مشر ماما قدیر پرون امریکا ته د سفر نامه نکړه ده. نو موږ په بلوچستان او سند صوبه کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیو پر ضد د اواز پورته کولو لپاره په نیویارک کې یو غونډه کې د ګډون لپاره روان وو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پال ډلې د پاکستانی ریاست خلاف په جنگ اخته دي چې پکې بلوچ ملت پال ګوندونه د زرګونو بلوچانو د لادرکه کېدلو تورونه لګوي. ای اف پی ته د دې ریپورت لپاره د پاکستان تحقیقاتي ادارې اف ای ای د دې خبر پخلی کړي چې ماما قدیر او دغه سره په دې تنظیم کې شامله فرزانه مجید یې زکه د امریکا د سفر نه منې کړي چې په هغه باندې حکومت د بهر سفر لپاره بندیز لګولې دي. خو فرزانه مجید چې ورور یې هم په لادرکه بلوچستان کې شامل دی وای یو میاشت وړاندې یې دوبۍ ته سفر کړی وو او هیڅ چانه و منې کړي. نو موږ زیاتوي چې د ریاست مخالف نه بلکې د انساني حقونو د پرمختګ لپاره کار کوي. ای اف پی د انساني حقوقو د سار د ادارې هیومن رائټس واچ په حواله لیکي چې د 2011 کال راهیسې په بلوچستان کې د 300 نه زیات لادرکه کسانو مړی موندل شوې دي، خو د پاکستان امنیتي ادارې په دې کې د لاس لرلو تورونه ردوي او وایي چې په بلوچستان کې د بلتون پالو سره د جنگ په حال کې دي او دا لارې د افغانستان نه د نشي توکو د سمګلینګ لپاره هم استعمالېږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو افغان څنګه ازادي رادیو معلومات ترلاسه کړي چې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت ټولي وسلوالې ډلې شامل وي. د افغانستان او پاکستان د اتفاق پر اساس هر ډله چې د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي د پاکستان له خاورې به ایستل کیږي او په پاکستان کې به پناه ځای نشي موندلای. په دې اړه اسمت ساروان رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې باید ټول طالبان د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او د طالبانو هر ډله چې د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي یا د سولې له خبرو وځي باید د پاکستان له خاورې وایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دفاع وزیر په یو تازه مرکه کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې د حقانی شبکه هم شامل وي. خواجه آصف د بی بی سی اردو خبرونې ته وویل یوازې مولا عمر په مشهد کوټه له شورا سره د سولې خبري کافي نه دي. د تاکید وکاو چې د سولې له خبرو د وی ډلې څنګه ته پریښودل و غټونه کړی. خواجه آصف هم دراز ویل چې پاکستان سولې غوړي او په دې برخه کې به خپل مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې ازادي رادیو د افغانستان او پاکستان د خبرو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس ویل شوی چې د افغانستان له ولسمشر سره د پاکستان د پوز د لوی درسیز په خبرو کې په دې سلا شوی چې د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو ډلو استازي به د سولې په خبرو کې شامل وي او که کومه ډله نه غواړي چې سوله وکړي یا د سولې له خبرو ووځي باید د پاکستان له خاورې وایستل شي. د مخکینیو راپورونو پر اساس ټاکل شوی و چې روانه اونۍ د سولې خبرې پیل شي. د خبرو ځای تر اوسه پورې اعلان شوی نه دی، خو د کابل، اسلام آباد، دوبۍ او پیکنګ یادونه کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو په اړه له بېلابېلو خواوو سره سلا مشورې کړې دي، خو د طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه پورې تایید کړی نه دی چې سولې ته دوی حاضر شوي دي. د طالبانو یو ویندوی ذبیح الله مجاهد سولې ته د طالبانو د حاضرې دو راپورونه تبلیغات بللی دي.
داو اسمت څاروان پاکستان وای کله افغانستان د امریکای ځواکونو وټولو عمل وزن دي، نو دا به ډیره ګټه ولري. د پاکستانی چارواکو په خبره له افغانستان د بارني ځواکونو وټولو سره د دواړو هیوادونو په پوله د وسلوالو فعالیتونه زیات سوي دي. پر دې موضوع د ډان رسپانې لیکلي دي، مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکو ورسپانه ډان لیک کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړې انخلاف په اړه بحثونه پیل کړل، نو پاکستان ورته داسې اشاره ورکړې وي چې دوی به پلان شوې انخلاف کې د ممکنه ځنډ هرکلی کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش کې څوک شي، نو دوی به دې کار ته په مثبت نظر وګوري. جلیل عباس جیرانی کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې ته ویلي، د افغانستان له ختیځو سیمو څخه چې امریکایي ځواکونه وتلي، نو د پاکستان سره په پوله پرتو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ورسره زیات شوي دي. د تیرې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارټر سره ولیدل او همدا موضوع ورسره وسیړله. د نوې دفاع وزیر په توګه تر ټاکل کېدو او له افغانستان تر سنیدو وروسته د اشتن کارټر د لومړی وارو چې د ولسمشر اوباما سره ولیدل. اشتن کارټر ولسمشر اوباما ته له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستلو د بشپړ پلان په اړه کوټلي معلومات ورکړل. په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی کریسچن ساينس مانیټر ته ویل، د پاکستان ځواکونه د تاړ وستل شول چې د افغانستان پولې ته نږدې په خپلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد له تیرو څو میاشتو راهیسې عملیات وکړي، ځکه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د کمیدو سره سم د دواړو هیوادونو په پوله د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. د ټاکلي پلان سره سم امریکا به په افغانستان کې اوس مهال د موجودو 10,000 سرتیرو څخه نیمایي برخه د روان کال تر پایه بیرته ورغواړي او پاتې نور ټول به د 2014 کال تر پایه له افغانستان خپل هیواد ته ستانه شي. ډان وسپانه لیکي، امریکا ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به خی د دې پلان اعلان وشي.
نجیب عامرو د برتانی اکونومیست مجله لیکي، په افغانستان کې د پاکستان لمرستي پرته سولې نسرات لای. د مجله په خبره د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو باید ملاتړ وسی. تفصیل په دې ریپورت کې. اکونومیست مجله لیکي، که څه هم په افغانستان کې وضع شانه ده، خو د افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې له پاکستان سره د اړیکو شکولو په خاطر اخیستل سوي ګامونه یو هیله راټوکولې ده. د مجله په خبره، په افغانستان کې سوله د پاکستان لمرستي بغیر ناممکنه ده. اکونومیست وایي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په نویمو کلونو کې طالبان په واک کې راوستلي وو او لا هم یې د دې هیواد پوځ ملاتړ کوي او تړلې ډلې او حقاني شبکه نن ورځ هم په قبایلي سیمو کې میشته ده. مجلې کې اشرف غنی د حامد کرزي برعکس د پاکستان خوشحالو لپاره ځینې داسې زړور ګامونه واخیستل چې له وجې خپل سیاسي ژوند په خطر کې واچولی او د پاکستان د سفر په مهال هر ډول پروتوکول مات کړ او د پاکستانی فوج مرکز GHQ ته ولاړی. اشرف غنی دا سوچ کوي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د دې هیواد د ترګرو د وهلو لپاره د افغانستان مرستې ته اړتیا لري. مجله زیاتوي چې د سولې راوستلو لپاره باید د اساسي قانون په کچه معامله وسی او که اشرف غنی په هیواد کې د سولې او خوشحالۍ بنیاد ایښودل غواړي، نو باید هارو مرو واک په لاندې کچه وویشي. اکونومیست مجله لیکي، دا وخت تر ټولو عجله خبره دا ده چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته کښینی او د دې ترلاسه کولو لپاره د پاکستان مرسته ډیره مهمه ده او د عملي کولو لپاره باید امریکا او چین هم خپل کردار ادا کړي. د دې ترڅنګ د مجلې په خبره، ایران او هند هم باید دا په ډاګه کړي چې دوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کېدونکو هر ډول جوړجاړي ملاتړ کوي او مالی مرسته به هم کوي. د اکونومیست مجلې مقاله مو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شوړی کو د افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه اوریدله. د عراق حکومت وایي د اسلامي دولت ډلې سختریزو د اشوریانو یو پخوانی شار لمنځه وړل پیل کړی دی. د ترګری او لرغونو اسانو وزارت وایي چې د اسلامي دولت سختریزو په هغو سیمو کې چې خپل کنټرول یې لاندې دي د پنځمې په ورځ د ماسپښین ترمنځ وروسته په نمرود شار کې د لرغونو اثارو تخریب د بلډوزرونو په مرسته پایل کړی. نور جزئیات له ملالی بشیر اورو.
د اسلامي دولت سخت دریځو د خپل ورستي ورانکاروي په لړ کې په هغو سیمو کې چې تر کنټرول یې لاندې دي پخوانی ځایونه او لرغونی آثار لمنځوړي. دا تخریب د عراق په شمال کې د اشوریانو په تاریخي شار نمرود کې پیل کړی دی. د عراق د توریزم او لرغونو آثار وزارت وایي د نمرود شار تخریب چې د موصل د جنوب لویدیځ په 10 کیلومتره کې موقعیت لري د پنځم به پورز د ماپشین تل منځ ورسته پیل سو. دا وزارت زیاتوي په دې ځای کې لاري موټر هم لیدل سوی چې کېدای شي په دې سیمه کې د زیات ارزښت لرونکو او لرغونو آثارو د انتقال لپاره وکړول سي. د وزارت چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې په دې تاریخي شار کې څومره آثار تخریب سوي دي. دا شار 3300 کال وړاندې د دجله لڅنګه جوړ شوی وو. په خوا دا شار کلدنو می د اول میلاد 909 او یا کال مخکې د اشوریانو د مرکز په توګه پیژندل شوی وو. دغه شار یو سل او یا کال د اشوریانو د ستر امپراتوري مرکز پاتې سو. د عراق د یونسکو د دفتر رئیس اکسل پلادا د نمرود شار د لمن وړلو عمل د دې هیواد پر کلتوري میراث یو وحشانه عمله وبلله. تیره اونۍ په عراق کې د یونسکو دفتر یو ویډیو خپره کړ چې پکښې سخت دریځ ښکاره سوی چې د موصل په موزیم کې پراته اشوري لرغونی بې ساري پلاس جوړ سوی آثار په چټکونو وهي او لمنځه وړي. لرغون پیژندونکي او کلتوري میراث پیژندونکي دا تخریب په 2001 کال کې د طالبانو لخوا د بامیانو د بوتانو د تخریب سره پرتله کوي. طالبانو د بامیان بوتان د 2001 کال د مارچ په میاشت کې لمنځه وړي وو. لدی ورسته دا سیراپورونه راغلی چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو د موصل شار کتابتون لټلې دي چې پکښ زرګونو تاریخي نسخه پرتی وي. د عراقي چارواکو په وینا دوی بیره لري چې د داعش سختریزه به په شمالي عراق کې په نورو سیمو کې د لرغونو آثارو تخریب ته دوام ورکړي. دا هغه سیمې دي چې د داعش سختریزو تیر دوبې نیولې دي. په دې ځایونه کې د هترا شار هم شامل دي چې په ډیره شتوګه ساتل شوی دي. دا شار تر 2000 کال زیات پخوانی دي او د یونسکو د نړۍ د کلتوري میراث په لیست کې شامل دي.
ملالۍ بشیر وه. د پاکستان په بیلبیلو شارونو کې له څو ورځو راهیسې بارانونه سوي دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان مشکډوال وایي په باران او سیلي کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. د دې په خبره په بارانونو کې خیمه څاڅي برېښنا یا بجلی نه لري او په سیلي کې خیمه لنګي شي. عمر دارازوزیر رپورټ لري.
پاکستان کې د بارانونو لړۍ کې یو خو عام خلکو ته توانونه اړولي او د دوی ژوند یې مشکل کړي. نو بل پلو د شمالي وزیرستان به کور شوی اغه خلک چې په خیمو کې ژوند کوي د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي کله چې باران او سیلۍ وي نو په خیمو کې ژوند مشکل شي او د اخلي په اخلي لپاره هم څه طریقه نه لري. بنو رینګ روډ خیمه بستی کې یو کډوال رحمان پایو وایي کله چې باران او هوا راشي نو ډېر د مشکل سره مخ شي.
بروما پمیش بندې واریږي په ټینټه شبه نغلی وي چې کله بیا بوت پسې ورځي بیا تشتی پړی مینی ولی وي بروم د غاس پسا پمیش بندې واریږي د پردې د خامه ایسه امداد نشتا پدا چې کله چې بوت ورځي ټینټینا تام کی کا پردې تام کی میزه ډېر سخت په تکلیف وي پدا چې وطن خطون سی مغزي پس وخې ځي خپل اټینټه میز غشتنه دا غو چې میز یوتای آزاد کو خپل وطن ته میز به پردیش وینې را یوتای هغه تکلیف خو پرېږدا.
د خیمه بستی یو کډوال ماشوم اکی بوای
میر غلی میرم شانه نن دا پتا کېم چې دمره تکلیف ته چې بروم چې ګستینا مینستا نو سخت سره دا بجلی دې سخت ضرورت ته نن دې سخت ټیکټ نه پختان نشي مړې دې مننه چې په خولې دا غاس نو سوی را پردې غونډي پرشي پردې غونډي سی بنرال ولا کوي سوس کې آ پر وځي.
د شمالي وزیرستان اوسیدون کې شازیب خان چیرینګ روډ خیمه بستی رضاکار دی او دغه کډوالو لپاره د دولت او مرستندویا ادارو نه مرستې راغونډوي. وایي چې کیمپ کې دوی ډېر ضرورتونه لري خو ادارې چې کمې ژمنې وکړي هغه عملی شکل کې نه پوره کوي.
تقریباً 127 فیملیز دی مسرات 3250 افراد دی مختلف این جیو تا مختلف ارگنائزیشن ریکویسٹینا کری دی چی مشترا چی سرم نا امداد دی تو سی طرف نا مشترا او کئی کنا ورم اس مغادا مسمدا سخپل وی نئی کنا چی سمرا تکلیف تا دی پختن سے انتظام نوی داغا علاقہ میش دا سی سیٹ کری نا دو چی میشی پروٹیکٹر ہوا یا سدا سی سیٹ کی کنا چی سکولی نا کم ٹیم میش کمیشنر صاحب بسلی میش رغلی پا عام میدون بند غاشوی چی باروم رشی پکتن بی پا دروازہ پر متا یہ بار وی لوڑی وی
دا یدوان دا چی بنو که دا شمالی وزیرستان کڑوالو لپارا دا دولت پتاون جوڑ شوی بکاخل کیمپ نا علاوہ سلور نور کیمپونا یا خیمہ بستی جوڑ شوی چی سلگونا کورانای پکی جوند کوی او دولت سرا سرا دا مرستندو یا ادارونا دا مرستو غختنا کوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
په پاکستان کې حکومت د موبایل ټلیفونو سیمونو تصدیق لپاره د ګوتو نښې ثبتول ضروری ګرځولې دي. په دې بهر کې خلک آیا له مشکلاتو سره مخامخ شوي او که نه؟ همداراز خلک دې کار ته په څه نظر ګوري؟ په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزي په پېښور کې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي.
زمانو خودشاره با جوړو سیدون کې موبایل خلا سرشته
یار جی مون خدا سے کارو جی مخ کې لکه اطلاع وچ یاره دا کول غواړی او کیږي بګنه نور دې بو جدل د مونږ د پی سی او ل مخ کې ورل یو غالبا شل بینځي شو د مخ کې مونږ چې به رسو تکلیف او ډیر پاده بولی نو ما ډیر قطارونه ولید په دې ځایونو کې چړې به تکلیف باندې خلک په قطارونه کې ور روان دي اوس هم کیږي لکه مونږ مخ کې کړي دا خو به یو نسبت خده بس لکه دا چې په دې سیمونو باندې مخ کې ډیر پرانی شوی اوس چې دا رجسٹریشن در تړي خپل سیم شنه بس کوسو پرانه کوي نو الډي باکس چې کوم دي نو ثابت کی
دا چې خوب نه چې لګتا ته پته لګیږي چې رستا په نوم ماینور سیمونه موجود دي
نو زما په هو الډي دوز ما په سیم باندې وو لکه بس هغه وس بن شو بس
نه هغه ته په خپل اغستی و
نه نه ما نه اغستی بس نور کسانو په جابر اوستي ما ته پته نه لګي
سليمان په خبر ته ته یو 15 ورځې کیږي چې کړم ما ته خو څه تکلیف ملاو نه شو بس درې سیمونه چاز ما په نوم غکړې و بس دفتر ته لاړم هم بلاک کېول دا مې خپل کم ریګولر نمبر یې استعمال ول هم بایومټریک
نو تاسو خبر
چې دا شروع شو پروسس چې بيد ابو بایومټریک کوي نو چې مونږ لاړو با خپل ریګولر استعمال ولا ا بایومټریک نه کېدا ویل الریډي دا کارت نمبر باندې شوې دي بیا مونږ خبر شو غم بلاک کې بیا چې غ نمبر خپل نه وي
نو تاسو غنې دا بایومټریک سیستم چې تم نه دا خده تنم خده
بالکل
ماکڑے نو تا ته څنګه پتا لګی چې ستاره په نوم باندې ربل چا هم دغه
668 تمه میسج وکاو
او ته څنګه دا سیستم خو سیستم نه
یار ما ته هو نه خری دي خواله په وجه دا چې افغانستان ته ګره هغه یو داسې بول ته چل تر د 1979 نو ولا تل نو جګړه شروع ده لیکن ال ته دا سیستم نشته په یو کنټری کې نشته سی ولا پاکستان نه دوی د خپل سیستم صحیح کی خلکو ته دوی ولی تکلیف ورکي همیشه پاره همیشه پاره چې په بل دي په عوامو راځي کله په قطرونو کې ودرې کله به دی خو 2007 تمه کې شریکار جوړ کړی راغلی یو مسله داغه تزیک کیږي لګوتي آیا سکیورټی دا طریقه کوي دوی د پیسې د ایجنسی والا یو سی بل سی ته هغه نه سره پاره لی چې دوی به جرم نشي پیدا کولی هغه کسته شي پیدا کولی چې کم کس دماکی کوي
زمانو مزیم دی خبر سوپر مارکیټ کی دکان دی جی
کم ځای شي دن کی
په خبر یو درې سالو زار مې کړې او بیا مطلب دغه میسج نه راځي چې نه ده شوی دفتر ته لاړ شو ګنټه ګنټه درې و نت ورک کوم کړو نت ورک بیزی دی کړو ایسا وای کړ واپس را شو
نو استا په نوم دغه یو سم نه نور سم نوم شته
زما په نامه 15 سم نه دي
دا ټول په خپل کړی دي کنه پر دې په کم چا کړی نه خبر
یو سالو خو زما په نامه دی یو پنځم دغه شک کړی چې دغه پته چا په نامه دی
نه ستا په نامه دی خو پته نشي چې
چا څوک یوز کوي دا را ته پته نشته
نو تاسو غنی دا بایومټریک سیستم دا چې کوم نه ویلا براوت دی دا ښه کار دی
یره ښه کار دی چې تصدیق کوشي چې مطلب یو سړی بنوم سمرا زمونه
د سیمونو د تصدیق په اړه د خلکو څه نظر وو ځلاند یوسف زیور سره خبرې کړې وې. اوس هم د رواني ګړی وروستۍ رپورټ د کرکټ په اړه دی. د کرکټ په نړیوال کپ کې د لومړي پړاو لوبي دوام لري. په نړیوال کپ کې نیوزیلند لوبډلې ټولې لوبي ګټلې دي. د پاکستان لوبډله به خپل پنځمه لوبه سبا د جنوبي افریقا خلاف کوي. همداراز افغانستان به د نیوزیلند خلاف د یک شنبه پر اوسه لوبه کوي. په نړیوال کپ کې تر اوسه پوری په څو لوبو د نوي ریکارډونو په اړه ګل ایاز رپورټ جوړ کړی.
in the air, and this could well be the first wicket. Dhoni has taken the
catch. آسٹریلیا او نیوزیلینڈ کې روان د کرکټ نړیوال کپ کې د لومړي پړاو لوبي اخري مرحله ته رسیدلې دي. په نړیوال کپ کې شامل ټولو 14 لوبډلو سلور سلور لوبي کړې دي. د کرکټ نړیوال کپ دویم پړاو کوارټر فائنل چې د مارچ له 13 نیټې څخه شروع کیږي لوبډلې کوشش کوي چې دویم پړاو ته ځان ورسوي. د کرکټ نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په پول اے کې نیوزیلینډ لوبډلې خپل سلور واړه میچونه ګټلې دي. په دویم نمبر سریلانکا درې لوبي ګټلې دي. آسټریلیا دوه، بنگلاديش دوه او انګلینډ او افغانستان یوه یوه لوبه ګټلې ده. په دې پول کې سکاټلند یوه لوبه هم نه ده ګټلې. په پول بی کې د هند لوبډلې درې لوبي ګټلې دي. په دویم نمبر جنوبی افریقا دا چې درې لوبي ګټلې دي. په دریم نمبر ویسټ انډیز او په سلورم نمبر د پاکستان لوبډله ده. په دې پول کې آیرلند په دریو کې دوه مقابله ګټلې دي او په پنځم نمبر د همدارا زیمبابوي یوه لوبه ګټلې ده. په دې فهرست کې متحده عرب اماراتو یوه لوبه هم نه ده ګټلې. د کرکټ په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړل شوي دي. د ویسټ انډیز کریس ګیل د زیمبابوي خلاف لوبه کې ډبل سینچری یا 200 نه زیات رنزونه جوړ کړی دي چې دا د ورلد کپ په تاریخ کې لومړی ډبل سینچری و. د آسٹریلیا ڈی اے وارنر د افغانستان پر ضد لوبه کې 178 رنزونه جوړ کړی وو. همدارس د جنوبی افریقا اے بی ډیویلیئرز د ویسټ انډیز پر ضد مقابله کې 178 رنزونه جوړ کړی وو. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې د نیوزیلینډ بالر ٹی جے سعودی تر ټولو زیات 43 وکټې اخیستې دي. په بیٹنګ کې د ویسټ انډیز کرس ګیل تر ټولو زیات 209 رنزونه جوړ کړی دي. په دویم نمبر د متحده عرب اماراتو شامین انور دی چې 209 رنزونه جوړ کړی دي. په نړیوال کپ کې په یو اننګز کې تر ټولو زیات رنزونه د آسٹریلیا لوبډلې د افغانستان پر ضد جوړ کړی دي. آسٹریلیا د مارچ په 14مه د افغانستان پر ضد 411 رنزونه جوړ کړی وو. په دې فهرست کې جنوبی افریقا په دویم نمبر دی چې د آیرلند پر ضد یې 411 رنزونه جوړ کړی وو.
Six more, never. And the final score is 411 for 4. South Africa join India as the
هم جنوبی افریقا د ویسټ انډیز پر ضد 411 رنزونه جوړ کړی وو. د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان به خپل اخري لوبه د مارچ په 15مه نیټه د آیرلند پر ضد کوي او افغانستان به خپل اخري لوبه د مارچ په 14مه نیټه د انګلند خلاف کوي.
شاهد افریدی از ان انادر وان انادر سکس سیکنډ وان
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
دا مشال ریډیو درن روزي نه سات خبرونو ورستي خبري غړي هم پايتر سيږي ورستي شي بوتي حرارت سي دليو په تلو تلو کې بالا شاهين بنري د خبرونو لنډي سوارو
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان سنټ لپاره په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې واکمن اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د سنټ د 12 چوکیو لپاره پرون ټاکنې وشوې. د غیر سرکاري نتیجو له مخې د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن اتحاد 200 ګټلې دي. په بلوچستان کې هم واکمن اتحاد د سنټ لپاره تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. په اتحاد کې شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل ګوند او مسلم لیگ نن درې درې چوکۍ ګټلې دي. حکومت جنوبی وزیرستان کې د محسود قبایلو په سیمه کې اوس په امنیتي پوسټو د پوځانو سره سره د محسود لیوی سرتیری هم ځای په ځای کړی دي. نن د مشال لیډو سره د خبرو په وخت د سیمې خلکو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادي غړو دړه کور کړی چې ځلې انتظامیه د امنیت په نوم د استادانو زورول و نه درول نو دوی به د احتجاج په توګه 600 تعلیمي ادارې وتړي. د پرایویټ سکولز مینجمنټ اسوسیشن غړو تیر ورځ په منګور کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله. د روس د دفاع وزارت اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې نفوذ د مرکزي اشیا امنیت ته ګواښ پېښول شي. د روس د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د پنجشنبې په ورځ ویلي چې تاجکستان امنیت ته د ټولو زیات خطر دی. ملګری ملتونه وایي د عراق په تکریت کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتیدلي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو په ملتیا د دې لپاره عملیات پیل کړي چې له داعش څخه تکریت بیرته واخلي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د ایران په هغه ګامونو نظر ساتي کوم چې د په وینا په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ سبب ګرځي. نن د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هندوان خپل مذهبي رسم هولي نمانځي. په دې مذهبي رسم کې هندوان په یو بل رنګونه شیندي او په دې توګه د دې ورځې خوشاله نمانځي.
شاهین بنراوش د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واوري یا تصویرونه هلته کتلی شئ. ورسره چې څومره رپورټونه دي دا هلته په لیکلې بڼه هم ترلاسه کیږي، او ورسره تاسو په بیلابیلو موضوعاتو باندې ویډیو ګانې هم کتلی شئ، او د مشال ریډیو فیسبوک باندې هم تاسو دا هر څه لیدلای شئ. د نن ورځې د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو هم په دې څه په پاتې شئ، نو ډیوا راډیو اورېدلای شئ. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.